د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، له کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي، په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثر کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي، او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي، هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي، د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم، بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي، لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه، او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي، هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي، په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي، او ورته ویل کیږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یا دې هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري، او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی تکه کوي چې او تختوي، یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کاکه مزدورونه دي ته بهر کور نه کیږي، یعنی دي خپل فامیل ته کوي، دي به وډاري کې شي بمنګ مون شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دي باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دي باید تونې کې سره مخه پامغه انجن دي دي یعنی وکونی سي چې تاب کې، یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دي، اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دي، باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي، او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورک.
فرزانه خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه، خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه، خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر دا نه شي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژندئ، یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو، او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي، کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري، او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي، نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېدا شله مور سره ای وکړی لا خور سره کېدا شي یو داسې شا سره وکړی چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپلې ستونزې پټوي د دې کار پایلې به څه وي او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان دا جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي؟
هر یو کس په دې نړۍ کې سره باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپل کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابیلو اړخونو نشي کولی، په بیلابیلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابیلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوې، یا ته نشې حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریکوي، پایلې به څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سرنه فکر کوم پیږي چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو څه نه شي ویلی، یو پیښه نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درته زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې اوس څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه تاسو چا ورسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کمه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده. کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک د حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتلی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو مراګرو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخه پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسیتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو، ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو، تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپل کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
هغه وخت تدوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
شه ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.